بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
اوریدونکو د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسو د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنگسا نه دروستي. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسئ. پس لمونځ کوئ، زکات ورکوئ او خدای ته ورنږدې شئ او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو، هم سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د نهې ورځ یا سه شنبه د 1400 هجري لمریز کال د مرغومي یا جدید میاشتې 28مه د 1443 هجري قمري کال د جمادی ثانی د میاشتې 8مه نیټه ده چې د 2022 میلادي کال د جنوري له 11 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ییزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې په عربستان کې د نړیوالې چوپتیا په سیوري کې د بشري حقوقو د سختو خلاف ورزیو د دوام په حق لده. بیا هم د تاریخ پاڼې پروګرام ته یو زغلنده کتنه کوو، او ورپسې هم زموږ په نننۍ چشمانداز کې په تیره اونۍ کې د لویدیځي آسیا د ځینو مهمو بدلونونو په اړه هم در سره 19 پروګرام شریکوو. بیا هم د امریکا د تیرې اونۍ د اقتصادي، سیاسي او پوځي بدلونونو په اړه هم 19 پروګرام اوریدلی شئ، چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د سهار 6:00 وروسته سیمې زون نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم دا مهمو خبرونو سره ټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر وویل د ایران او عمان ولسی او کلتوري اړیکې تاریخي ریښه لري. ایران د افغانستان په بدلونونو کې تل رغنده او مثبت رول لوبوي. د تحریک طالبان پاکستان یو مهم کمانډر خوراسانی په ننګرهار کې هلاک شو، او د یمن خلک په خپلو کې په خبرو اترو سره د خپل هیواد سیاسي راتلونکي په خپله ټاکلی شي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خولې وی وړې شان د مې ورسته. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان بیګا د عمان په مسقط کې د دغه هیواد له خارجه وزیر بدر بن حمد ال بوسیدی سره په کتنه کې د ایران او عمان ترمنځ د اړیکو مخ په پراختیایي بهیر باندې د خوښۍ په څرګندولو سره په مختلفو سیاسي، اقتصادي او کلتوري حوزو د غراز د دوه اړخیزو اقتصادي ملګرتیا او د ګډ کمیشن په شمول د تخصصي کمیټیو پر فعال غولو کې د دواړو هیوادونو د چارواکو مسولانو پر دوامدارو لیدو کتو ټینګار وکړ. امیر عبداللهیان د دواړو هیوادونو د تجارتي ملګرتیا او پراختیایي بهیر ته په اشاره سره هیله وښودله چې له یو بل سره د سیمې د هیوادونو تجارتي او اقتصادي ملګرتیاوې د سیمې د امنیت او سولې د ټینګېدا لپاره بلګه وګرځول شي، ځکه چې د ایران او عمان ولسی او کلتوري اړیکې یوه تاریخي اړیکه هم لري. د عمان سلطنت خارجه وزیر بدر بن حمد ال بوسیدی هم په دغه کتنه کې د ایران د انساني سرچینو او اقتصادي توانمنۍ او ظرفیتونو ته په اشاره سره د دوه اړخیزو ملګرتیاو پر پراختیا او پیاوړتیا او د سیمې له اقتصادي ظرفیت پر استفادې ټینګار وکړ. په راپور کې ویل شوي چې د ایران او عمان خارجه وزیرانو هم همداراز د سیمې د مهمو مسلو په باب د سلام مشورو پر دوام او د سیمې د موضوعګانو په هکله پخپلا په حل کولو هم ټینګار کړي. د ایران د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران او عمومي قومندان سردار حسین سلامی لا کرونا سره په مبارزه کې د شهید سلیمانی د ملي بسیج پلان د چاروالو د درنښت په غونډه کې چې په تهران کې د مشرانو د غونډې په حال کې ترسره شوی وویل پاکرونی بحران بندیز فوجی گواخ او ویرے د هر اڑخیز نفسیاتی جنگ اقتصادی کلا بندے او حتی د وچکالی په وختونو کې لدغه خوریدون کې ناروغی سره لاس او گریوان یو او په ایران کې دښمن دغه بحران د جنگ په یو ډګر بدل کړي چې ورته تسلیم شو او دوی خوشاله شي خدا خو به هیڅ کله هم پوره نشي دا سپای پاسداران او عمومي قماندان د غرض ویل د دغه ناروغي د خوریدا په مغه لومړنۍ کې دښمنه دا کوله چې ایران په بندیز کې ل دغه ناروغي ځان نشي ژغورلې په داسې حال کې چې مونږ وتوانیدو دغه کار وکړو سردار حسین سلامی هم د غرض ویل اسلامي تعلیمات او د اسلامي انقلاب د موظم لار خود حیرانون کې فرمانونه و چې زړونه یې سره یو کړل او هیواد د سرشیندنې او انفاق ځلا وګرځېده سردار سلامی د روغتیایي چارو د چارواکو درستو کارکوونکو په ځانګړي مننې سره وویل د شهید سلیمانی ملي پلان له کورنۍ بحران سره په مبارزه کې بریالی عمل وکړ او دغه بهیر هم هغه راز دوام لري په وینا کې د ایران د مرکزي ټیم مشر او مرستیال خارجه وزیر د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د مشر له مرستیال او دغه راز د چین او روسیې د استازو له مشرانو سره جلا جلا لیده کته وکړل په راپور کې ویل شوي په دغو لیدو کتو کې تر ډیره حده پرمختګ شوی او مختلف لوري یې مثبتې ارزوي خو دا په داسې حال کې دي چې په ویانا کې د امریکایانو استازي هم له ایران پرته د جامع نړیوالې اټومي موافقې له نورو لورو سره لیده کته کوي او ویل کېږي چې ممکنه ده په راتلونکو څو شپو ورځو کې دغه خبرې اترې کومې نتیجې ته ورسیږي د ایران اسلامي جمهوریت مسؤلانو په کراتو ویلي دي په ویانا کې د کومي موافقې په بڼه کې په پیل کې باید د نړیوالې اټومي موافقې خلاف ورزي کوونکي لوري بندیزونه لغوه کړي او لا تایید دا ورسته به د جامع نړیوالې اټومي موافقې په چوکاټ کې د ایران ژوندتیاوي هم بیرته ترسره شي ایران د افغانستان په بدلونونو کې مثبت او رغنده رول لوبوي زموږ خبریال راپور راکړ د افغانستان په بدلونونو کې د رغنده رول د لوبونې لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت سیاست په چوکاټ کې ایران په افغانستان کې د طالبانو د بیرته واک ته د رسیدا له وخت راهیسې او له دې مخکې هم د دغه هیواد له خریدو سره د انسان دوستۍ د مرستو د سبا د ټینګېدا د خلقو قومیتونو او لږکیو د حقوقو د محترم بللو څخه پر ملاتړ تمرکز کړی دی همدارس تهران ته د افغانستان د طالبانو د موقته حکومت د خارجه وزارت د سرپرست امیر خان متکی د سفر په وخت د ایران له خارجه وزیر او د افغانستان په چارو کې د ایران له ځنګړي استازي سره د دغه هیواد بدلونونو او د دوه اړخیزو ملګرتیاو په باب خبرې ترې کړې دي چې د طالبانو ډلې مرستیال ویندوی هم په تهران کې د ایران له چارواکو سره د طالبانو د پلاوي لیده کاته ګټور بللې دي تهران ته د طالبانو د خارجه وزارت د سرپرست په سفر کې هغه د هرات له پخوانی والی اسماعیل خان او د پنشیر د جبهې له مشر احمد مسعود سره هم کتنه او خبرې ترې کړي امیر خان متکی ویلي له احمد مسعود او اسماعیل خان سره په لیدو کتو کې دوی ته ډاډ ورکړی چې له کومې اندېښنې پرته دی افغانستان ته ستنه شي دا په داسې حال کې دي چې د ایران د خارجه وزارت ویندوی سید خطیب زاده په تهران کې له اسماعیل خان او احمد مسعود سره د امیر خان متکی لیدو کتو ته په اشاره سره ویلي دي ایران د افغانستان د مختلفو ډلو ټپلو کوربه دی او د طالبانو د پلاوي په وروستي سفر کې هم د دغو خبرو اترو کوربه و پر افغانستان د طالبانو په ولکې سره د امریکا په وسیله د دغه هیواد شتمنیو کنګل کېده او داخلي اقتصادي چیلنجونه د افغانستان د ولس لپاره د جدي مشکلاتو او ترنګلتیاو سبب شوي چې د افغانستان د میلیونونو خلکو لپاره د لوږې او قحطۍ خطره د دغه هیواد لپاره تر ټولو ستره ګواښ جوړ شوی دی د خوراکي او درملیزو ضرورتونو په شمول د افغانستان د خلکو مشکلاتو ته په پام سره د ایران اسلامي جمهوریت په وروستیو میاشتو کې دغه هیواد له خلکو سره د خپلو انسان دوستۍ مرستو 14 جوپې هم لیږدولې دي په راپور کې ویل شوي دغو مشکلاتو او د سیمې حالاتو ته په پام سره افغانستان ته د هند مرستو د لیږد لپاره تهران د ایران له لارې د هندوستان د مرستو د لیږد په باب خپل چمتووالی هم اعلان کړی دی د ایران اسلامي جمهوریت په سیاسي مسلو کې الله سبحانه څخه په ډډه کولو سره د افغانستان له ولس سره د انسان دوستۍ د مرستو په لیږدولو کې هم هغه راز دغه هیواد له خریزو سره پر مرستو ټینګار کوي البته په عین حال کې په افغانستان کې د ټول شمول حکومت جوړېدا له بحران دغه هیواد وتلو یوازنۍ لاره ګڼي په همدې خاطر ایران د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د دوهمې غونډې کوربه هم و د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي د ډیورنډ پولې ته څیرمه به نوي امنیتي پوسټې جوړې کړي. نو زموږ خبریال له ننګرهار راپور کوي. د افغانستان د ننګرهار ویلې د چارواکو په خبره چې په دې پوستو کې دیره شوي فوجیان به د هر ډول ناقانونو عمل د ځواب ورکولو وړتیا ولري. په دې اړه له ننګرهار زموږ د خبریال رالیږلې راپور په ګډه سره اوري.
په ختیځ ولایت ننګرهار کې چارواکي وایي د ډیورنډ پولې ته څیرمه به نوي امنیتي پوستې جوړې کړي. د چارواکو په خبره چې په دې پوستو کې ځای په ځای شوي سرتیري به د هر ډول ناقانون عمل د ځواب ورکولو وړتیا ولري. په ختیځو ولایتونو کې د پولیساتو ځواکونو د لیوا مشر مولوي ثناءالله سنګین تر یو میاشتنۍ روزنیزو زده کړو وروسته د 150 تنو پولیساتو سرتیرو د فراغت په غونډه کې وویل. په پام کې ده چې د ننګرهار او کونړ په ولایتونو کې د ډیورنډ پولې ته څیرمه 22 نوي امنیتي پوستې جوړې کړې. د نوموړي پر وینا چې په دغو پوستو کې به د 150 تنه تازه روزل شوي سرتیري ځای په ځای کړي. مولوی ثناءالله سنگین ول درو در شوی سرتیری د ډیورنډ فرضی کرخې په اوږدو کې د هر ډول ناقانونه کړنو د ځواب ورکولو واک او وړتیا لري. نو مولوی ول د همدې موخې لپاره به نور سرتیری هم وروزی او په دې پوسټو کې باید امنیت د خوندیتوب په موخه ځای په ځای کړي. په همدې مراسمو کې د 201 خالد بن ورید قلی اردو قماندان عبدالصبور ابودجانه په خپلو خبرو کې پاکستان هیواد ته په اشاره سره وویل، ډیورنډ د افغانستان او پاکستان ترمنځ منل شوې کرخه نه ده او د دې کرخې په اوږدو کې هر ډول رامنځته شوې شخړې باید د زور پر ځای د خبرو له لارې حل شي. یاد قومندان وویل، افغان طالبان د هر ډول بهرني تیری پر وړاندې ځواب ورکولو ته چمتو دي او چاته هم د بل پر خلاف د افغان خاورې د کارولو اجازه نه ورکوي. طالبان وروسته له هغې د ډیورنډ پر فرضي کرخه د نویو امنیتي پوستو د جوړولو او په کې د روزل شویو طالب سرتیرو د ځای په ځای کولو خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې د ننګرهار او کونړ ولایت په ځینو سیمو کې د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د اغزن تار پر سر لفظي او ان وسلوال تاوتریخوالی رامنځته شو. د تاوتریخوالی پاکستان اړ کړ چې په لنډ راتلونکي کې دغه هیواد د امنیت شورا سلاکار په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی د طالبانو له موقت حکومت سره د خبرو لپاره کابل ته راوستوي. پاکستان وایي پر ډیورنډ کرخې د اغزن تار غځولو چارې 94% بشپړې کړې او پاتې نورې به هم ژر بشپړې کړي، خو طالبان وایي اغزن تار ورته د منلو نه دی. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
بیا هم سیمیزو نړیوالو خبرونو ته دوام ورکوو. د تحریک طالبان پاکستان یو مهم کمانډر محمد خراسانی په ننګرهار کې په یو لړ عملیاتو کې هلاک شو. زموږ خبریال د دنیا نیوز انټرنیټي سایټ له کوم راپور راکړ، د پاکستان او دغه هیواد امنیت دښمن او د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي یو خطرناک او جنایتکار کمانډر محمد خراسانی چې د دغه ډلې ویندوی هم و د افغانستان په ننګرهار کې ووژل شو. خراسانی د پاکستان پوسټ ته مطلوب وو او د دغه ترهګر ډلې یعنی د ټي ټي پي ترهګر ډلې ویندوی هم خپل اصلي نمای خالد بلتی وا. په راپور کې ویل شوی چې خراسانی په میرانشاه کې د ترهګر د مرکز مسول هم او ضرب اعضا پاکونکو عملیاتو پسې افغانستان ته وتښتېد. هغه همداراز د ټي ټي پي له مشر نور ولی مسعود سره یو ځای د پاکستان او دغه هیواد ولس په ضد په ډیرو جنایتونو او ورانکارو اقداماتو کې بشپړ لاس درلودلې دی. او د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان چې د عمان په سفر تللی، په مسقط کې د یمن د ملي نجات حکومت له لوړ پوړي مرکچي محمد عبدالسلام سره په کتنه کې د یمن پر ولس د تپلي جنگ په دوام د خواشینه په څرګندولو سره د یمن په ضد د جنگ د ختمېدا او د دغه هیواد د کلا بندۍ پر لرې کېدا ټینګار کړی او ویلي دي د یمن والو په خپلو کې سره په خبرو اترو د خپل هیواد سیاسي راتلونکي انځورولی او د درستو مشکلاتو حل ترلاسه کولی شي. محمد عبدالسلام هم په دغه کتنه کې په یمن کې د ایران د خدای بخلي سفیر د شهادت په مناسبت د ایران حکومت او ولس ته په تسلیت ویلو سره د یمن له ولسه د اسلامي ایران د ملاتړونو قدرونه هم کړې ده. داود دې محال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزت منوریدونکو سم خپل سیاسي تبصره دراورو چې په عربستان کې د نړیوالې چوتیا په سیوري کې د بشري حقوقو د خلاف ورزیو د دوام پړه ده. داسې خبرونه او راپورونه چې د عربستان له داخله رسندویو ته راسیږي ښیي چې عربستان او مغه راز د بشري حقوقو سختو خلاف ورزیو ته دوام ورکوي او په دې باب نړیوالې ټولنې او ارګانونو هم مغه راز خپلې چوپتیا ته دوام ورکړی دی او په حقیقت کې د دوی چوپتیا د دغو سیاستونو د دوام لپاره د ریاض چارواکو ته د شنې اشارې په معنا ده. د اتوار په ورځ سعودي عربستان سرچینو د شاهزادګۍ میرمن بسمه آل سعود د آزادۍ چې درې کاله کې د لخپلې لور سره یو ځای بندي شوې وه خبر ورکړی. د دې خبر په اړه مهم ټکی دا دی چې بسمه آل سعود چې د سعود بن عبدالعزیز لور ده په 2019 کال کې لخپلې لور سره یو ځای بندي شوې او په دغه موده کې پرې هیڅ ډول تور ونه لګېده او د دغو سرچینو په وینا تیره اونۍ له محاکمې پرته خوشې شوې ده. د عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په 2018 میلادي کال کې یو شمېر شاهزادګان او مشهور تاجران له فساد سره د مبارزې په پلمه او تور ونیول او بندیان یې کړل او له درندو جرمانو ترلاسه کولو وروسته یې خوشي کړل چې د دغو تورونو او پلمو د سموالي په اړه پوښتنې مطرح شوې دي. داسې ښکاري چې د دغو کسانو د نیولو علت په بشري حقوقو د نیوکې په چوکاټ کې ترسره کیږي او مغرض دوام لري. د سی این این خبری چینل عربي سایټ د سعودي اعتراض کوونکو له قوله د بسمه آل سعود د نیولو علت په هیواد کې د بشري حقوقو په خلاف ورزي د هغې نیوکه بللې. په داسې حال کې چې بے علته د هغې د نیولو او خوشي کولو موضوع خبر جوړونکې کیږي چې د عربستان څنګ ته شوی ولیعهد محمد بن نایف هم هغه راس په بند کړي او هغه راپورونه او خبرونه چې په همدا ورستیو کې خبر شوی د هغه بدني حالت خراب بیانیږي او ویل کیږي چې هغه سخت شکنجه شوی دی. دغه راز د سعودي لیکس ویب پاڼې د بشري حقوقو ادارې له قوله هغه سند چې د عربستان د بندیانو موضوع ته اشاره کوي وایي د عربستان په بندونو کې د لسګونو بندیانو برخلیک جوت نه دی او د عربستان حکومت هم په دې باب د نړیوالو ټولنو خبرداري او غوښتنو ته پام نه کوي او مغر از د خلکو په ضد ظالمانه ځپونکي او جنایتکار سیاستونو ته دوام ورکوي. په واشنگټن ځپنو کې د عربستان ولیعهد محمد بن سلمان توره کارنامه لا هیچا پټه نه ده. د عربستان بندونه د روحانیونو فعالانو متفکرانو پوهانو لپاره په تورو کورونو بدل شوي دي او دغه ظلم او زیاته هم هغه راز بیا له وکیل درلودلو پرته په جیلونو کې پراته دي. د سعودي لیکس په لیکنې سره په فعالانو کې له لسو زیاتې میرمنې هم شامل دي چې تر ټولو مشهور یې حلیمه الهویتی، وسارت الجویری، منیول بیالی، نازا ونجلال مروان، لینول شریف، رینا عبدالعزیز او اسماء السبعی شامل دي. یوازې په تیر میلادي کال کې 12 میرمنې نیول شوې دي چې دغه موضوع د بشري حقوقو په زمینه کې د عربستان د تورې کارنامې خودنه کوي. د بخنې نړیوالې ادارې په 2020 کال کې اعلان کړی و چې د شل ډلې د غونډې له پای وروسته په حکومت او د خپلو عقیدو په آزاده توګه د بیانولو په خاطر بې ځنډه مخالفین تعقیب شوي دي. د دغه راپور په اساس د 2020 کال په جنوري او جولای میاشتو کې لږ تر لږه 40 کسان پانسي شوي هم دي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ
پانا
قدر من اوریدو کو از ما فاطمی سلامونه او نیکی پرزوینه و منی عزیزانو واسم د تاریخ و بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د نهه ورځې یا سه شنبه د 1400 هجری لمریز کال د مرغومي د میاشتې 28 نیټه ده چې د 1433 هجری قمری کال د جماد وسانی یا څلورمې خورده میاشتې له اتمې او د 2022 میلادي کال د جنوري له 11 نیټې سره برابر ده. شپږ سوه اووه نوي کاله پخوا د 1325 میلادي کال د جنوري په 11 نیټه مکسیکو ښار چې نن سبا د مکسیکو هیواد پلازمینه ده د آستک لړۍ د یو باچا لخوا جوړ کړی شو. آستکان د جنوبي امریکا له سرو پوستو قومونو څخه وو چې په 12مه میلادي پیړۍ کې مکسیکو ته لاړل او د 16مې پیړۍ تر وړومبیو پورې پر دغه سیمه حکومت وکړ. د آستکیانو ژوند په کرخنې تیریده او هغوی انزوري خط ایجاد کړ او په مختلفو علومو کې د پام وړ پرمختګونه وکړل. خو له 16مې میلادي پیړۍ څخه په دغه خاوره کې د اسپانیا استعماري نفوذ پیل شو او د مکسیکو ټاټوبۍ د نیولو لپاره له آستکانو سره یې جنګ پیل شو چې د اسپانیاییانو د بریالیتوب لامل شو. له هغه وروسته په سلهاو زره اسپانیاییان مکسیکو هیواد ته لاړل او هلته استوګن شول. یو سل 15 کاله مخکې د 1328 هجری قمری کال د جمادی وسانی د میاشتې په اتمه نیټه اوسمهال عالم او د خراسان یو مشهور خطیب او وایز شیخ محمد تقی بهلول د ایران د ختیځ په ګناباد ښار کې وزیږید. له ابتدایي زده کړو وروسته په سبزوار کې خپل پلار ته ورغی او د زړه ترو ته یې دوام ورکړ. د رضا خان لخوا د ایجاب او پردې د لیرې کولو له پیښې وروسته یې په ګوهرشاد جماعت کې د خلکو په ستر اجتماع کې د پهلوي رژیم پر خلاف تیزه وینا وکړه چې د رژیم د غبرګون او د رضوي حرم د ډیرو زیارتوالو د وژل کېدو سبب شوه. له هغه وروسته له مشهده وتښتید او افغانستان ته لاړ. له دې امله چې د افغانستان د هغې زمانې سیاست د ایران د سیاست په لاره کې و، افغان واکمنانو د دواړو لورو په اړیکو کې د خړپړتیا د مخنیوي لپاره بهلول زنداني کړ او څه باندې دېرش کاله یې په جیل کې وساته. بهلول له ازادېدو وروسته ایران او همداشان مصر، عراق او څو نورو عربي هیوادونو ته لاړ او د اسلامي انقلاب له بریالیتوبه وروسته د ایران اسلامي جمهوریت ته راغی. پنځه شپېته کاله پخوا د 1315 هجري لمریز کال د مرغومي د میاشتې په 28 نیټه د فقه، اصولو او د طبي علومو او جغرافیا په شمول په مارډرن علومو کې د ایران یو ستر شخصیت استاد ابوالقاسم صحاب وفات شو. هغه په 1268 لمریز کال کې په تفرش ښار کې وزیږید او په ځوانۍ کې د فقه او اصولو په برخه کې د دغه ښار له عالمانو زده کړه پیل کړه. استاد صحاب له عربی، فرانسوی، انګریزی او جرمن ژبې سره هم آشنا و. له هغه څخه په مختلفو زمینو کې او یا کتابونه په یادګار پاتې دي چې پکې زندگانی ائمه، فرهنگ خاورشناسان نومې کتابونو او د قرآن تاریخ او همداشان په شپږو ټوکو کې د کارپینټرز جغرافیایي ژباړې ته هم اشاره کولی شو. ابوالقاسم صحاب په 1315 لمریز کال کې په خصوصي برخه کې د ایران لومړنۍ جغرافیایي او کارتوګرافي مؤسسه جوړه کړه. د صحاب جغرافیایي او کارتوګرافي مؤسسه اوس هم په ایران کې یو ډیره ستره جغرافیایي مؤسسه ګڼل کیږي. د هغه د مؤسسې یوازې په کتابتون کې د جغرافیا تخصصي کتابونو 16000 ټوکه کتابونه، د جغرافیا د څو دورو 18000 کتابونه او د نقشو 40000 نسخې موجود دي. دیش کال پخوا د 1929 میلادي کال د جنوري په 11مه نیټه د الجزایر په سیاسي ډګر او د دغه هیواد په راتلونکو بدلونونو کې د الجزایر د اسلامي نجات جبهې له پراخو بریاو وروسته د دغه هیواد ولسمشر شاذلي بن جدید استعفا ورکړه. هغه په 1999 میلادي کال کې د الجزایر د ولسمشر بومیدین لمرینی وروسته په دغه مقام غوره شوی وو. شازلی بن جدید په 1983 میلادي کال کې له پراخو شخړو وروسته په اساسي قانون کې د بیا کتنې او اصلاحاتو ژمنه وکړه چې له امله یې د ګوندونو فعالیت په رسمیت وپیژندل شو. په داسې شرایطو کې و چې د اسلامي نجات جبهې د 1989 میلادي کال په ستمبر کې خپل شتون اعلان کړ او په ډیره لنډه موده کې وتوانېدله چې په لکونو غړي ځان ته جذب کړي.
لویدیز آسیا په تیره اونۍ کې
د تهران رادیو ګران اوریدونکو خیچاري عزیزانو وسم زه فاطمی لخبر محترم همکار
عبدالماجد دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې لویدیز آسیا په تیره اونۍ کې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولري. خو په تېره اونۍ کې د یمن د ځواکونو لخوا د متحده عربي اماراتو د کښتۍ نیول، د عراق بدلونونه او د غراز د فلسطینیانو پر ضد د صهیونیست رژیم جنایتونه د لویدیځې آسیا مهمې پېښې وې چې په دغه پروګرام کې ورباندې غور کوو.
رانو قدرمنو دوستانو، د یمن حکومتي عسکر د تیرې اونۍ په دوشنبه ورځ بریالي شول چې د متحده عرب اماراتو یو کښتۍ ونیسي. د یمن د وسلوالو ځواکونو ویان یحیی ساری وویل د متحده عرب اماراتو دغه کښتۍ د یمن اوبو ته په غیر قانوني ډول له ورننوتلو وروسته وپیژندل شوه او ونیول شوه. یحیی ساری په دوام کې وویل یمن ته د متحده عرب اماراتو د دغه کښتۍ د ورتلو هدف چې له وسلو ډکه وه د یمن په ثبات او امنیت گزار کول وو. سعودي عربستان د متحده عرب اماراتو د وسلو د وړونکې کښتۍ په نیولو کې د یمن د عسکرو له بریالیتوبه انکار کوي او ادعا کوله چې په دغه کښتۍ کې وسلې نوې بار. د عربستان د تیریګر ائتلاف ویان ترکی المالکی ادعا وکړه چې دغه کښتۍ چې له سختری سیمه ورتلله په جایزان سیمه کې د روختون د جوړولو لپاره طبي تجهیزات وړل. په همدې اساس ترکی المالکی په دې خبرې سره چې د متحده عرب اماراتو د کښتۍ نیول غلا وویل، د سمندري غلا عملیات له هر بندر څخه تختونه او وسلوال غلا هغه په یو جائز پوځي هدف بدلوي.
د عملیات له بیلابیلو شنانو سره یو ځای وو. د یمن د ولسی کمیټو د پوز د رسمي ویاند مرستیال راشد عزیز په دې هکله وویل، د یمن سواحلو ته د متحده عربي اماراتو د کښتۍ د انتقالولو د بهیر اهمیت په دې کې دی چې د دغه کښتۍ له ماموریت څخه د خبرتیا په هغه کې د بار وسلو او د غراز د کښتۍ د څارنې او د لارې د معلومولو او د یمن په اوبو کې د دغه کښتۍ له منانه فعالیتونو د خبرېدو له پلوه د دقیقو اطلاعاتو پر اساس یو مخنیوونکی بهیر دی. د یمن د انصار الله غورزنګ ویان محمد عبدالسلام هم د متحده عربي اماراتو د کښتۍ د نیولو د عملیاتو په بریالي بللو سره وویل، دغه عملیات په حقیقت سره بې ساري وو او د سعودي عربستان او د هغه د ملګرو هیوادونو له تېرېګرۍ سره د مقابلې په چوکاټ کې ترسره شول. د یمن د انصار الله غورزنګ انټرنیټي پانې هم په یوه راپور کې د متحده عربي اماراتو د کښتۍ د نیولو یوه اړخ او اغیز ته اشاره کړې او لیکلی دی چې له دې وروسته به سور سمندر د تیرېګرو هیوادونو لپاره امن چاپېریال نه وي. په دغه راپور کې ویل شوي دي چې د یمن مقاومت کوونکو خلکو د دښمن د تیریو د اووم کال د پیلېدا په دورشل کې او له ټولو مظلومیتونو لوګو بریالي توبونو او بریاو سره سره د روان میلادي کال په ځانګړي بریالي توپ سره پیل کړ چې دغه خبره وکړي چې نوی میلادي کال به له حیرانوونکو او مهمو پیښو ډک وي.
ګرانو مینوالو، تیر میلادی کال په مهمو بریالیتوبونو سره پای ته ورسید او د یمن، البیزا او الجوف ولایتونه په بشپړ ډول آزاد شول. خو هغه څه چې د دښمن مخ ته پراته دي، دوی به زیاتې ماتې او شکستونه وخوري. د عرب نړۍ مشهور شناندی عبدالباری اطوان هم وویل، نن ورځ هدف د متحده عرب اماراتو یو کشته وه او سبا ممکن ده چې د اسرائیلو د یوې کشته نوبت وي. نوې میلادي کال به د سیمې لپاره که هغه د یمن په جنگ کې وي او که د فلسطین، عراق او د لبنان په نور جبهو کې وي، له حیرانتیا او ناڅاپه کارونو څخه ډک وي. د یمن د پوځي او سیاسي چارو څېړاندي عبدالغنی الزبیدی هم د لبنان له المیادین ټلویزیون سره په مرکه کې وویل، د یمن د انصار الله غورځنګ لخوا د متحده عرب اماراتو د کشته نیول د سعودي عربستان د ستراتیژیک امنیت مفهوم له منځه یوړ. کچېرې متحده عرب امارات وغواړي کوم غبرګون وخی او کومه پېښه رامنځته شي، زموږ توغندي احتمالا په اماراتو بریدونه کوي. د متحده عرب اماراتو د کشته نیول د دې ښودنه کوي چې د یمن وسلوال ځواکونه ستر امکانات لري. د یوې پوځي کشته نیول ډېر جرأت او جسارت غواړي. د نن ورځې د عملیاتو پیغام یوازې د سعودي عربستان او د متحده عرب اماراتو د ائتلاف لپاره نه دی، بلکې د امریکې او د صهیونیستي رژیم لپاره هم دی. د یمن د وسلوالو ځواکونو سمندري وسونه نن سبا تر ډېره حده حیرانوونکي دي.
د نوې میلادي کال په پیلېدا سره په عراق کې د امریکا په پوځیانو بیا بیا بریدونه کیږي. تیرونۍ د عراق په لویدیځ کې په عین الاسد اټې باندې د عراق د ډلو لخوا بریدونه وشول. په تېرې چهارشنبې ورځ د عراق په عین الاسد اډې باندې 15 توغندې وویشتل شول او په دغه اډې کې د امریکا د ځواکونو د توغندې ضد سیسټم سیرام فعال شو. په دغه اډې باندې له توغندوي حملې څو ساعته وروسته د بې پیلوټو الوتکې برید هم وشو. د عراق په مرکز کې په بابل ولایت کې د امریکا په یوه بل کاروان او دغه راز د عراق په جنوب کې په سماوا کې هم په یوه بل امریکایي کاروان بریدونه وشول. د قاسم الجبارین په نوم ډلې په یوې بیانیه کې په رسمي ډول د دغو ټولو بریدونو مسؤلیت په غاړه واخیستل. د دغو حملو یو دلیل دا دی چې د عراق ځینې ډلې باوري دي چې د امریکا پوځیان په تیر میلادي کال کې له هېواده نه دي وتلي او هغه خبرې چې د امریکا د پوځیانو د وتلو په هکله کېږي عمومي افکارو ته د دوکې د ورکولو لپاره دي. په همدې لړ کې د عراق د سید شهدا غونډ مشر ابول الولایی وویل، د امریکا نیواکران هم هغه راز په عراق کې د پاتې کېدو لپاره دوکې کوي، حال دا چې په عراق کې د امریکا د پوځیانو شتون هیڅ مشروریت او رواوالی نه لري. هغه ویل، د امریکا جنگي الوتکې اوس هم د عراق په فضا کې الوتنې کوي او امریکا له عراق سره د خپل د یوه کلي په توګه چلند کوي. په تیرونۍ کې د عراق یو بل بدلون هم د دغه هیواد د واک په جوړښت باندې د اغیز د شیندلو لپاره د بیلابیلو ډلو د سیاسي مشورو زیاتېدل و. په همدې لړ کې تیرونۍ په عراق کې سیاسي خوځښتونه زیات شوي دي. د عراق د کردانو یوه پلاوی بغداد ته سفر وکړ او د قانون د حکومت د ائتلاف له مشر نوري مالکی او د الفتح ائتلاف له مشر هادی الامیری سره یې کتنه وکړه او د پارلمان د اکثریت د فراکسیون د جوړولو په اکره خبرې وکړې. د التقدم د ائتلاف مشر محمد الحلبوسی او د العزم ائتلاف مشر خمیس الخنجر هم په تیرې شنبه ورځ د عراق د کردستان سیمه مرکز اربیل ښار ته سفر وکړ. د عراق اوسنی لومړی وزیر مصطفی الکاظمی هم تیر اونۍ نجف ته سفر وکړ او د عراق د صدر ډلې له مشر مقتدا صدر سره یې کتنه او خبرې اترې وکړې.
ګرانو دوستانو، د فلسطینیانو خلاف د صهیونیستي رژیم د عسکرو او د خارجي میشته خلکو جنایتونو په تیره اونۍ کې هم چې د نوې میلادي کال لومبنۍ اونۍ وه دوام درلود. د اسرایلو عسکرو او خارجي میشته خلکو د تیرې اونۍ په پنجشنبه ورځ د فلسطین دوه ځوانان شهیدان کړل. د اسرایلو پوځیانو د تیرې پنجشنبه ورځې په سهار د فلسطین 21 کلن ځوان بکیر حشاش د اردن سیند د لویدیز غاړې په شمال کې واقع د نابلوس په جنوب کې په ملاتا کیمپ باندې د یرغل په وخت په ډزو شهید کړ. د تیرې پنجشنبه ورځې په سهار 25 کلن مصطفی یاسین فتنه چې د لویدیز غاړې په لویدیز کې د صفا کلی اوسیدونکی و او خپل کار ته روان و، یو خارجي میشته صهیونیستي په ګاډي ووهه او شهید یې کړ. د دغو دوو فلسطینی ځوانانو شهادت له هر څه زیات د دې ښودنه کوي چې د فلسطینیانو پر ضد د اسرایلو رژیم جنایتونه ختمیدونکي نه دي. د تیر میلادي کال په اخیری او ساعتونو کې د صهیونیست رژیم پوځیانو د سړو وسلو د لیږدولو په پلمه د اردن سیند په لویدیځه غاړه کې د فلسطین په یو ځوان امیر عاطف ریان ډزې وکړې او هغه یې شهید کړ. بکیر حشاش پر روان میلادی کال کې د فلسطین لومبنۍ شهید او مصطفی یاسین فتنه هم دویم شهید دی. دغه جنایتونه د اردن سیند په لویدیځه غاړه کې د فلسطین د خلکو د اعتراض سبب شول.
د فلسطین د خلکو مظاهره د اسرائیلو له عسکرو سره د نښتې سبب شوې. د فلسطین سرې میاشتې په تیرې جمعې شپې وویل د اردن سیند په لویدیځه غاړه کې د نابلوس په جنوب کې له صهیونیستي پوځیانو سره د فلسطینیانو په نښته کې 99 فلسطینیان ژوبل شول. د دغه راپورونو پر اساس په دغو نښتو کې 15 کسان په ډزو سره ژوبل شول او پاتې نور هم د اوشلنو ګازونو په وجه له مشکلاتو سره مخامخ شول.
د تهران رادیو ډیر خوږو او قدرمن اوریدونکو، د لویدیځ آسیا د تیرې یوې اونۍ د مهمو حالاتو د څېړنې پروګرام مو واورید. په دې هیله چې ستاسو د خوښې او استفادې وړ ګرځېدلې وي، نو په همدې سره موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
شاد او آباد اوسئ.
بے نقابہ امریکہ.
گرانو او قدرمنو اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره د بے نقابہ امریکا د لړۍ د دې اونۍ له پروګرام سره ستاسو په خدمت کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
حاضر شویو. دوستانو، د دې لړۍ له معمول سره سم لومړی په تیره اونۍ کې د امریکا مهمو خبرونو او بدلونونو ته یو کتنه کوو.
وګور دونکو د امریکا د تیرې اونۍ له مهمو پیښو څخه د هیواد په کانګرس باندې د جنوري د شپږمې نیټې د حملې کلیزې د بایډن لخوا د سرحدي دیوالونو د پراختیا په لړ کې د ټرمپ د پروګرام دوام په امریکا کې د بایو د ناڅاپي لوړېدا او په عراق کې د امریکا د نوي ماموریت په باره کې د امریکا ادعا ته اشاره کولی شو نو د پروګرام په دوام کې سره ملګرتیا وکړئ.
د امریکا لوی څارنوال او د عدلیې وزیر امریک ګارلند ویلي دی چې کومو کسانو چې د 2021 میلادي کال د جنوري پر شپږمه نیټه د امریکا د کانګرس په ودانۍ باندې په حمله کې لاس درلود سزا به ورکړی شي. هغه ټینګار وکړ چې څارنوالان لا هم په هر سویه او د قانون له مخې د دغې حملې له ټولو عاملانو په ځواب اخیستو ژمن دی. د امریکا په کانګرس باندې د حملې په اکله تحقیقات د دغه هیواد د عدلیې د وزارت په تاریخ کې تر ټولو ستر تحقیقات دی. په دې لړ کې تر اوسه له 200 زیات کسان نیول شوي او 250 تنه نور هم د اف بی آی لخوا تر تعقیب لاندې دي چې پکې 250 تنه په پولیسو باندې په حمله تورن دي. د امریکا د عدلیې وزارت په کانګرس باندې په حمله کې د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د زرګونو پلویانو په اقداماتو باندې د لا زیات تمرکز لپاره د ځینو ډیموکراټانو لخوا له زیاتېدونکې دباو سره مخامخ شوی دی. دغه حمله د امریکا د تیر ولسمشر ډونالد ټرمپ د پلویانو لخوا شوې وه او په دغه ودانۍ کې د کانګرس هغه ګډه غونډه یې ګډوډه کړه چې د 2020 میلادي کال د ولسمشریزو انتخاباتو د نتایجو د تایید لپاره جوړه شوې وه. ټرمپ چې د 2020 میلادي کال د نومبر د میاشتې ولسمشریز انتخابات په خپل ډیموکرات سیال جو بایډن باندې بایللی وو په ټاکنو کې د درغلۍ په ادعا سره خپل پلویان او ملاتړي د دغو انتخاباتو په نتیجې باندې اعتراض ته ولمسول او دا شانې د جنوري د شپږمې نیټې په پیښه کې بنیادي رول ولوباوه. اف بی آی او د امریکا د قانون نورو اجرا کوونکو ادارو دغه کار یو کورنۍ ترهګر اقدام وباله. ټرمپ د کانګرس په ودانۍ باندې له حملې مخکې د خپلو څرګندونو او د پلویانو د راپارولو په وجه د ډیموکراټانو لخوا استهزاء شو خو دغه استهزاء هیڅ ګټه ونه کړه او سنا بالاخره ټرمپ بری کړي. په داسې حال کې چې د امریکا د عدلیې وزارت له دغې پیښې وروسته د هغې د عاملانو د تعقیبولو او محکمه کولو کار په جدي توګه ترسره کړ، د 2021 میلادي کال د جنوري د شپږمې نیټې له پیښې وروسته په امریکا کې د کورنۍ ترهګرۍ مخ په پراختیا مسله د توجه په مرکز بدله شوې ده.
وګوریدونکو د کانګرس په ودانۍ باندې د حملې پیښه په امریکا کې دننه د یو نین کاریدونکي ښکارندې یعنی د محافظه کارانو او د ډیموکراټانو ترمنځ د پوهانو په کچه د ورځ تر بلې ستریدونکي درز او د امریکا په ټولنه کې د دوه قطبي اختلاف د زیاتېدا نښه ده. د امریکا په ټولنه کې له هم د ډیموکراټانو او جمهوري غواړو ترمنځ دغه پیښې د رامنځته کېدا د وجوهات او په دې لړ کې د ګرم نوري په هکله د نظر اختلاف شته. په عین حال کې ځینې جمهوري غواړي مجبوره شوي دي چې په دې لړ کې د ډونالډ ټرمپ په رول باندې اعتراف وکړي. د امریکا د سیاسي علومو پروفیسر میرمن باربرا والټر په دې ټکي باندې په ډاګه اعتراف سره چې په هیواد کې بې یې حقیقي معنی د ډیموکراتیک نظام د شتون تصور هم غلط خبرداری ورکړی چې متحده ایالتونه د بې ثباتۍ، کورنۍ جنگ او احتمالي کودتا په لور په ډېرې حیرانوونکي چټکیا سره روان دی. د کانګرس په خلا امریکا وروسته پړاو د پیلیدا او په خاصه توګه د ډیموکراسۍ په برخه کې د امریکایي ارزښتونو او سیمبول د هیریدا د پیلامې په معنا ده.
په خپل انتخاباتي ویناوي کې د تیر ولسمشر ډونالد ټرمپ په مهاجرتي سیاستونو باندې د جو بایډن لنیوکو او د دغو سیاستونو د سمولو لپاره لګنو ژمنو سره سره سپینې ماڼۍ ته د بایډن د رسېدو د وړومبنۍ کلیزې په دوشر کې لا هم داسې ښکاري چې نه یوازې په دغو سیاستونو کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی، بلکې حتی په ځینو مواردو کې جو بایډن له کډوالو سره د چلند لپاره لا سخت سیاستونه هم ټاکلي دي. د امریکا حکومتي چارواکو ویلي دي چې د بایډن په حکم به سرحدي دیوالونه په کالیفورنیا ایالت کې تر سن ډیګو پورې پراخ شي، څو له دې لارې د پناهندګۍ د غوښتنې د نتیجې تر معلومېدو پورې کډوال په مکسیکو کې پاتې کېدو ته مجبور شي. بایډن په دې وروسته کې د امریکا لستر محکمې غوښتي چې د مهاجرتي سیاستونو په اجرا کولو یا نه اجرا کولو کې د حکومت مرسته وکړي. د بشري حقوقو د قوانینو ډیرو ملاتړو او همداشان منتقدانو د امریکا په دغه سیاست باندې د بشري حقوقو د ډیرو قوانینو د څرګندونې خلاف ورزي په وجه نیوکه کړې وه، او په همدې وجه بایډن ژمنه کړې وه چې هغه به لغوه کړي. د مکسیکو د کورنیو چارو وزیر الخاندرو مای ورسکاس په دې حق له وویل د ټرمپ مهاجرتي پروګرامونه ډېرې نیمګړتیاوې او نه جبیره کېدونکې انساني تاوانونه لري، خو په تیرو څو میاشتو کې د ټکساس او میسوري د چارواکو په شمول د امریکا د ځینو جمهوري غواړو چارواکو په شکایت سره د امریکا فدرال محکمې د دغه سیاست له لغوه کېدو سره مخالفت وکړ. منتقدې ډلې وایي چې د امریکا دا اقدام د دغه هیواد تر پولو شاته د سړي تښتونې او ناوړه جنسي استفادې د څپې د زیاتېدو سبب شوی. د مکسیکو چارواکو ویلي دي چې امریکا له تیر چهارشنبې څخه یو ځل بیا مکسیکو ته د کډوالو د ستنولو طرحه اجرایی کړې ده.
خواګوریدونکو، امریکایان په نوي میلادي کال کې په دوکانونو کې د قیمتونو او د بیو د ناڅاپه زیاتېدا له کبله رامنځته شوي دباو پوره پوره احساسوي. په امریکا کې د شیانو ګرانېدل څو علتونه وجوهات لري، خو دا حالت به کله پای ته ورسیږي؟ د ای بی سی نیوز ټلویزیون خبریال په دې هکله په یو راپور کې زیاته کړه د کریانې مشتریان له داسې لوړې بیو سره مخامخ شول چې هیڅکله یې نه وي لیدلي. هغوی بهی حق حیرانه شوي دي او د قیمتونو د لا زیاتېدو امکان هم شته.
او د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون ویاند جان کیربی د تیرې سه شنبې په ماښام په یوې خبري غونډه کې وویل په عراق کې یو نوی ماموریت لرو چې روزنه او د مشورو ورکول پاکی شامل دی، او دا ماموریت د ځان په دفاع کې زموږ په حق باندې په ټینګار سره دی. که څه هم امریکا مدعی شوې ده چې په عراق کې د پوځي جنگ ماموریت پای ته رسېدلی، خو په عراق کې د امریکا د نوي ماموریت په اکله د پینټاګان ادعا په یو ډول په عراق کې د دغه هیواد د پوځي شتون د دوام معنا ورکوي. د 2000 میلادي کال د جنوري په دریمه نیټه د بغداد هوایی ډګر ته څیرمه د سردار سلیمانی او ابو مهدی المهندس له غیر قانوني او نازوان مردانه تیرور وروسته د عراق پارلمان د جنوري په 15 نیټه له خپل هیواد د امریکایي ځواکونو په شمول د داعش ضد ائتلاف د ټولو ځواکونو وتلو ته رای ورکړه. خو بیا هم امریکا په غیر قانوني دریس کې لا هم په عراق کې د خپل پوځیانو د شتون په دوام باندې ټینګار درلود. بلاخره په عراق کې سیاسي دباونو ته په پام سره د امریکا ولسمشر جو بایډن او د عراق وزیر اعظم مصطفی الکاظمي د تیر 2020 میلادي کال په اوړي کې په لاسلیک کړې موافقه کې ژمنه وکړه چې په عراق کې د امریکا تر مشرۍ لاندې ځواکونو جنگي ماموریت د 2020 کال له ختمېدو مخکې پایته ورسیږي، خو دغه هیواد بیا هم نیت لري چې په مختلفو نامو په عراق کې خپل پوځي شتون جاری وساتي. ډیر زدمن اوریدونکو د بې نقاب امریکا د دغه پروګرام وخت هم دومره وو. نو مخکې له دې چې ستاسو له حضوره رخصت شو، یو ضروري اعلان ته ستاسو پام راغواړو. د تهران رادیو ماسخوتنۍ خپرونه چې د مازیګرنۍ خپرونې تکرار وو او هر ورځ ماسخوتن د ایران په لس کم اته، د افغانستان په لس کم نهه او د پاکستان په شل د پاسه نهه بجې خپرېده، د سلواغې د میاشتې له دوهمې نیټې یعنی د جنوري له دوهویشتمې څخه په نیم ساعت زنډ سره د ایران په شل د پاسه اته بجې، د افغانستان په شل د پاسه نهه بجې او د پاکستان په لس کم لس بجې خپریږي. نو وخت مه هیروئ. د سلواغې یا دلوې له دوهمې نیټې وروسته د تهران راډیو ماسخوتنۍ خپرونه هر ورځ د ایران په شل د پاسه اته بجې، د افغانستان په شل د پاسه نهه بجې او د پاکستان په لس کم نهه بجې خپرېږي. مه هېروئ.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزتمن اوریدونکو، هم د سره زموږ دغه سهرنۍ پښتو خبرونه هم پای ته رسیږي. parstoday.com/ps ایډرس هم در سره نوٹ کړئ او زموږ وروستي سیمیزو نړیوال خبرونه هم ما اوریدل مه هیروئ. نو تر بلې خبرونې پورې مو په نیومن خدای سپارو. الله هم مل او ملګری. Thank you.